وعلیکم د مازیګر څلور بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د ولسمشر راتلونکو انتخابات ته د ملي اعتراف مشر ډاکټر عبدالله خپله کاندیداتوري نن اعلان کړه. دغه راس اوري چې جاپان د افغان پولیسو د سواد د زده کړې د پروګرام له دوم پړاو سره $3 میلیونه مرسته اعلان کړه. د نړۍ په خبرونو کې راغلي، د بنگلاديش د حکومت د اصلي مخالف ډلې مرستیال مشر د 1991 کال د خپلواکۍ پر مهال د جنگي جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوی دی، او شمالي کوریانن په پوځي مراسمو کې د اوږده واټن وشتونکې توغنده وخوده. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغان حکومت د سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف مشر نن په رسمي ډول ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته خپله کاندیداتوري اعلان کړه. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د یوه نامه دفتر او لشکرګاه ښار کې د دوو ترهګریزو حملو مخه نیولې ده، او د افغان ملي پولیسو ته د سواد زده کړې دوهمه دوره پروګرام پیل شو. پوره خبر نه واوري. د افغان حکومت سیاسي مخالف ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په رسمي ډول د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړه. ډاکټر عبدالله نن غرمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د یو کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړ. نوموړي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د اسلامي حزب د ګوند مرستیال انجینر محمد خان د خپل لومړي مرستیال، او د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکل دي. د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر چې دوه اونۍ مخکې پیل شوی، یوازې دوه کسانو د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو خپل نومونه لیکلی دي. مخکې تر دې بسم الله شیر د کاندید په توګه خپل نوم لیکلی وو. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د یونما پر دفتر او لشکرګاه ښار کې د دوه ترهګریزو حملو مخه نیولې ده. د ادارې ازادي راډیو ته پر لږه خبر پاڼه کې ویلي، ترهګرو ډلو غوښتل چې له چاودیدونکو توکو څخه د ډکو دوه موټر سایکلونو په واسطه حملې وکړي، خو دغه مواد ونیول شول. ملي امنیت وایي له دغو موادو سره یو تن هم نیولې دي. د ملي امنیت ادارې په یو بل خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په دشتیارچی او د بلخ په شورتپی ولسوالۍ کې درې تنه د وسلوالو فعالیتونو په تور نیولې دي. د یو بل خبر له مخې د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه طالبان د خپل یو قومندان مولا عیسی خان سره یو ځای وژل شوي دي. د دې ولایت د وادي ویان اتوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په نرخ چک او جلریز ولسوالۍ کې وژل شوي، او په دغو عملیاتو کې د پوځ یو سرتیری او یو ولسي کس هم وژل شوي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنی چارو وزارت او یونیسکو ترمنځ د یو تړون له مخې د ملي پولیسو لپاره د سواد زده کړې دوه د پروګرام دوهمه دوره پیل شوه. د کورنی چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي د تړون د لاسلیکولو پر وخت وویل چې د لیک لوست پروګرام په عملي کېدو سره به د پولیسو په کارونو کې منظموالی راسي. د دې پروګرام مالي لګښت جاپان ورکوي، او د عملي کولو مسؤلیت یې یونیسکو لري. افغان ملي پولیس ته د لیک لوست پروګرام په 2018 میلادي کال کې پیل شوی، او دا مهال په 19 ولایتونو کې دوام لري. او د مالی وزارت چارواکي وای افغان امریکایي په هنتون به د دې وزارت لسکونو کارکونکو ته د ماستری په برخه کې د لوړز د کروزمینه برابر کړي. د مالی وزیر حضرت عمر زخلوان نن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې افغان امریکایي په هنتون به په دوه کلونو کې د مالی وزارت شپږ تنه کارکونکو په مالی او اداري برخه کې وروزي. شغلی زخلوال وایي په دې ډول یو اوږدمهاله اړیکه جوړیږي چې مالی وزارت د وړتیا د لوړولو لپاره ګټه ځنې اخیستلی سي، او هم په کابل کې امریکایي پوهنتون چې خپل محصلین د تجربې لپاره مالی وزارت ته رالېږلی سي. د نوموړي په خبره د ماستری د دې دورې لګښت د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا ورکول کیږي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې نوري خبرونه له جنګل کوز څخه واوري.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې هغه تړون تصویب کړ چې له مخې په دې هیواد کې روسي عسکر تر 2022 کال پورې پاتروي. د تاجکستان دفاع وزیر شیرعلي خیرالایف د پارلمان غړو ته وویل د دې تړون تصویبېدل په تاجکستان او مرکزي اسیا کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. دا تړون به د مشرانو جرګې د تصویب لپاره واستول شي. په تاجکستان کې د روسي ځواکونو د پاتې کېدو تړون د 2012 کال اکتوبر میاشت کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان ترمنځ په دوشنبه کې لاسلیک شوی و. د دې تړون تمدید په 1993 کال کې لاسلیک شوی، او په 2014 کال کې پای ته رسیده. د روسیې د 201 نمبر سیارې فرقې شاوخوا وزر عسکر په دریو تاسیساتو کې د دوشنبه ښار ته نږدې او جنوبي ښارونو کولاب او قرغانتپه کې دېره دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت وروسته له هغې د یو شمېر فدرال ادارو بندول پیل کړل چې کانګرس د بودیجې موقته لایحه تصویب نکړه. د واشنگټن په وخت د شپې په 2:00 سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر ته هدایت ورکړ چې په ترتیب سره دې د فدرال ادارو بندول پیل کړي. دا په تېرو 18 کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا فدرال حکومت بندېدو ته اړ کېږي، او دا ځکه چې کانګرس د بودیجې په تصویب توافق ونه کړ. د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې په امریکا کې د مالي کال پیل دی، زیات شمېر غیر ضروري خدمات به په موقتي توګه بند شي او په سلونو کارکوونکو ته ویل شوي چې په کورونو کښېني. ملي پارکونه، موزیمونه او د ازادۍ مجسمې په ګډون یادګاري څلې به ټول وتړل شي. تر اوسه نه ده معلومه چې دا فدرال ادارې او ځایونه به تر کومه وخته تړلي پاتې وي. د امریکا د فدرال ادارو تړل به د متحده ایالاتو نړۍ پر اقتصاد اغېز وکړي او د زیات شمېر کارکوونکو ژوند به د معاشونو د نه خیستو له امله له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یو ویډیویي پیغام کې وویل یو فرمان یې لاسلیک کړی چې له مخې به یې ټولو عسکرو او پوځیانو ته په خپل وخت معاشونه ورکول کېږي. د ویل په افغانستان او نورو ځایونو کې د امریکایي عسکرو عملیات به دوام وکړي. د افغانستان په څیر ځایونو کې به زموږ پوځي عملیات دوام وکړي. که چیرې تاسې د خطر په حالت کې خدمت ترسره کوئ، موږ به ډاډ حاصل کړو چې تاسې هغه څه ترلاسه کړئ چې د ماموریت د پرمخ بیولو لپاره ورته اړتیا لري. کانګرس هغه لایحه تصویب کړي او زه یې لاسلیک کوم چې د قانون بڼه غوره کوي او له مخې به تاسې خپل معاشونه په خپل وخت ترلاسه کړئ. موږ به په تاسو او ستاسو په کورنیو باندې د هر بندښت د اغېز په اړه کار او غور ته دوام ورکړو. جمهور رئیس اوباما د فدرالي ادارو له تړل کېدو مخکې خبرداری ورکړی و چې دا کار به د دې هېواد په اقتصاد د نظر وړ اغېز وکړي. د بنګلاديش د حکومت د اصلي مخالف ډلې مرستیال مشر د 1971 کال د خپلواکۍ پر مهال د جنګي جرمونو په جرم په اعدام محکوم شو. د جنګي جرمونو محکمې په ډاکا کې د بنګلاديش د ملي ګوند مرستیال صلاح الدین قادر چودري په قتلونو او ډله ییزو وژنو محکوم کړ. له دې مخکې دغه محکمې د جماعت اسلامي ډلې مشر هم په اعدام محکوم کړی و او له امله یې په بنګلاديش کې شخړې رامنځته شوې وې. جماعت اسلامي او د بنګلاديش ملي ګوند د خپلو مشرانو محکومېدل سیاسي دسیسه بللې ده. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي د نړۍ د نفوسو له هرو اتو کسانو څخه یو له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو د نړۍ د خوراکي موادو نه امنیت په نامه کلني راپور کې چې نن خپور شو ویلي له 2011 څخه تر 2013 کال پورې په نړۍ کې 842 میلیونو کسانو د یو فعال او صحي ژوند لپاره کافي خواړه نه درلودل. په راپور کې دغه راز ویل شوي د ودې په حال کې هېوادو کې اقتصادي ودې او د زراعتي حاصلاتو د زیاتېدو په برکت د خلکو عاید او خوراکي موادو ته لاسرسی زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي زیات شمېر بېوزلې خلک په جنوبي آسیا کې دي او شاوخوا 215 نوي تنه پکې وږي دي. دا رقم په افریقا کې زیات دی او په هرو 4 کسانو کې یو له لوږې سره مخامخ دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د 2 ښارونو د هوا حالات واورئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګریډ په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټه 14. کندهار آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15.0 ټیټه 14. هرات آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.0 ټیټه 12. مزار شریف آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 4.0 ټیټه 18. او جلال آباد آسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټه 23.
تاسو زمون غکله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د حکومت د سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن په رسمي توګه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. د دولت د سیاسي اپوزیشن ملي جبهه وايي له نورو ګوندونو او سیاسي جریانونو سره په خبرو بوخت دي چې پر روانو انتخاباتو کې د کوم ګوند یا ائتلاف کاندید ملاتړ وکړي.
ملي ائتلاف خپل متحدینو سره خپل کاندید ثبت کړي، خو د افغانستان ملي جبهه داسې یو تصمیم سره موافق نه او نه دي.
جاپان د افغان پولیسو د سواد د زده کړې د پروګرام له دویم پړاو سره 3 میلیونه ډالر تازه مرسته ایران کړه. د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون د کابل ښاروالۍ په همکاري غواړي تر څو د اساسي قانون د ارزښت په حق له خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د یو غیر دولتي ټولنې لخوا راتلونکې اونۍ د بشري حقونو په اړه د جوړ شوو فلمونو نړیوال فستیوال پیلېږي. نور رپورټونه هم اوري د خپرونې په دوهمه برخه کې. بیا د 19 پروګرام بشري حقونه او د غراز دوهم 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي اوري. تاسی زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 چپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې واوري. د ملي اعتراف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور ریاست راتلونکو انتخابات ته رسمن خپل کاندیداتوري اعلان کړه. په کابل کې د حزب اسلامي معاون انجینر محمد خان د ډاکټر عبدالله د لومړي مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی. دغه درې واړه کسان نن د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته لاړل او خپل نمونه ثبت کړل. اسد الله الدین هم د پروګرام ته ورغلی او د کابل سټوډیو څخه په دې اړه تازه حال درکوي.
ډېر مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه مهال د خپل لزګونه پلویانو په بدرګه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولاړ او هلته د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي نوملیکنه وکړه. په کابل کې د حزب اسلامي معاون انجینر محمد خان د ډاکټر عبدالله د لومړي مرستیال او د وحدت اسلامي مشر حاجی محمد محقق د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. او ډاکټر عبدالله نن دغه دواړه کسان په خپلو خبرو کې د افغانستان خلکو ته معرفي کړل. ډاکټر عبدالله عبدالله له نوملیکنې وروسته د خپلو کاري پروګرامونو په اړه خبرې وکړې او زیات کړه چې د افغانستان موجوده ستونزو ته به د حل لاره پیدا کول د دوی د کارونو په لومړیتوبونه کې وي. ښاغلی عبدالله له فساد سره د مبارزې، د مخدره موادو د کښت او تولید د مخنیوي، همداشان افغانانو ته د کارموندنې او د کډوالو د ستونزو د هواري ژمنې وکړې. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې که چیرې د دوی ډله بریالی شي د سولې او ثبات هڅې به یې په لومړیتوبونه کې وي.
ما دروازه صلح و گفتگو را بر روی همه مردم افغانستان، بر روی همه اونهایی که مصروف جنگ هستند باز میگذاریم. ما ندای صلح مردم افغانستان بلندتر از همیشه بلند خواهیم کرد. این صدا را، این آواز را به اقصا نقاط کشور خود میرسانیم و این خواست مقدس مردم خود را در عمل تمثیل خواهد کردیم.
ډاکټر عبدالله عبدالله له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي او پیاوړی رقیب هم وو. نوموړي له څو کلونو راهیسې د افغان حکومت د مطرحو سیاسي مخالفینو په ډله کې وو او د سیاسي مخالف په اړه یې فعالیت په حیث فعالیت کوو. د دې لومړی مرستیال انجینر محمد خان په کابل کې د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې معاون دی او په خوا د ولس جرګې غړی هم پاتې شوی. د جمعه خان همدرد چې دا مهال د پکتیا والی دی، د دې ویاند روح الله سمون ازادي راډیو ته ویل چې د ده کاندیداتوري د حزب اسلامي ټولو غړو ته د منلو وړ نه ده. یعنی د دې هدف دا و چې د حزب اسلامي معاون محمد خان د حزب اسلامي فقط محدود غړي د حمایت کوي او ټول حزب اسلامي د ملاتړ نه کوي او دوی ته د منلو وړ نه ده. د ملي جبهه ویاند فیض الله زکی هم ازادي راډیو ته ویل چې د ډاکټر عبدالله عبدالله له انتخابي دو سره هغه انتخاباتي اتحاد چې جوړ شوی و هغه مات شو او دوی هم ترې جدا شول. د ډاکټر عبدالله عبدالله له حکومت نه، له اوسني حکومت نه وغوښتل چې باید په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي او د انتخاباتو د شفافیت او عدالت لپاره ډېرې هڅې وکړي.
امیدواری ما، توقع ما از حکومت، از اداره فعلی افغانستان ایست که در انتخاباتی که در پیش رو داریم عدالت رعایت کرده و بی‌طرفی اختیار کنند و از استفاده از وسایل حکومتی و از استفاده از صلاحیت حکومت در حمایت از کاندیداها خودداری کنند.
ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې دوی به د خلکو په ژوند کې کچېره بریالي شول تغییر راولي او همداشمه د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې وساتي او همداشم د نړیوال ټولنې سره به هم هغه ډول اړیکې ټینګې کړي چې په هغه کې د افغانستان لپاره متقابل احترام موجود وي. بل مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. اسد الله الدینو چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات ته د ملي ائتلاف د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د کاندیدۍ په اړه ورسته حال در سره شریکو. اخو به د دولت سیاسي اپوزیشن ملي جبهه وایي له نورو ګوندونو او سیاسي جریانونو سره په خبرو بوخت دي چې پر روانو انتخاباتو کې د کوم کاندید ملاتړ وکړي. دغه جبهه وایي د جمهوري اسد راتلونکو انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکل کېدو سره به دغه ګوند ونه پاشل شي، خو انتخاباتي اتحاد چې محقق او نور کسان یې غړي وو دړې وړې شوی دی. سالم احمد سالی د ملي جبهې لویان او د انتخاباتي اتحاد له غړي فیض الله زکی سره خبرې کړي. د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتي اتحاد پاشلتیا به د دوی دریس کمزورې نه کړي.
د انتخاباتي یا د ټولټاکنیز اتحاد د شتون او یا د موجودیت اساس دا فکر وو چې ټولې خواوې سره یو ځای د یو اتحاد په صفت نورو ګوندونو سیاسي جریانونو او سیاسي شخصیتونو سره باید مذاکره کړی وای او یو پراخ بنسټیزه انتخاباتی تیم او یو انتخاباتی ټیټ به جوړ کړی وای تر څو چې د افغانستان ملي اعتراف د خپل مشر د کاندیداتوري باندې ټینګار کړی دی او هیڅ یو بل الټرناتیو یا بدیل فکر منلی نه دی د انتخاباتي اتحاد د فعالیت پای ته رسیدو معنا لري.
تاسو څه فکر کوئ چې د اوس به دغه اتحاد پر یوه کاندید سره سلا سي او دغه اوسنی کاندید به دوی ټول ومني؟
نه اوس خو اوس خو داسې شوه چې ملي اتلاف خپل متحدینو سره خپل کاندید ثبت کړي، خو د افغانستان ملي جبهه داسې یو تصمیم سره موافق نه وو او نه دی. دا اوس موږ ته حق راکوي چې نورو خواوو سره، نورو سیاسي ګوندونو، جریانونو او شخصیتونو او کاندیدانو سره خبرې اترې وکړو او یو ځان ته فیصلې ته ورسیږو.
حاجي محمد محقق چې د عبدالله عبدالله د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې د لا ټاکل کېدو سره به ملي جبهه هم سره ونه پاشل سي؟
نه، به یو هره د تصمیم بدلیدل د جبهې د پاشیدلو معنا نه لري. اوس هم د افغانستان ملي جبهه د یو ډېر پیاوړي ظرفیت خاوند دی. ان شاء الله چې په ټول ټاکنو کې به یو ډېر مخکښ دریځ ولدي او یو
بیا پیاوړی زور دا وګرځوي. بلې، ځینې کسان د داخلي اختلافات خبره کوي چې هم په ملي جبهه کې او هم په دغه اتحاد کې ځینې اختلافات و. تاسو فکر نه کوئ چې دغه اختلافات په د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ستاسو د چارو په وړاندې ځینې خندونه جوړ کړي؟
د فکر اختلاف یو طبیعي شی دی. د فکر اختلاف په ګوندونو کې او په خاصه ډول په ائتلافونو کې چې د اتحاد یو ضعیف شکل دی، یو طبیعي شی دی. خو څه چې د افغانستان ملي جبهه پرې باور لري او پرې ټینګار لري، هغه یو پراخه یووالی دی. ولې چې پس 2014 کال نه زموږ خلک به او زموږ هېواد به ډېر جدي ستونزو سره به مخ شي، خو د دې ستونزو د هوارولو لپاره یو ډېر پراخه ملي یووالی ته ضرورت دی.
تاسو ولې فکر کوئ چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته له ستونزو سره مخامخېږي؟
دا طبیعي خبره ده. نظامی امنیتی انتقال مسئله مطرح ده، سیاسی انتقال مسئله مطرح ده، او بیا اقتصادی انتقال مسئله مطرح ده. منابع به کمی شي، افغانستان به په مستقله توګه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي، دا بېله شکه یو نوی وضعیت به منځته راشي چې نوی پرابلمونه به منځته راشي چې بېله یو ملي یووالی نه د هغوی هوارول او برطرف کول به اسانه کار نه وي.
د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیشن ملي جبهه ویان فیض الله زکی وو چې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو او د غراس روانو هڅو کې له یو بل سره د مشورو په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جاپان د افغان پولیسو د سیواد د زکړې د پروګرام له دوم پړاو سره 3 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د جاپان سفارت او د یونسکو د استازیو او د کورنیو چارو وزارت د چارواکو لخوا لاسلیک شو. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
د کورنیو چارو وزارت پلان لري چې د پولیسو د سواد د زده کړې پروګرام د دویم پړاو په عملی کېدو سره تر 2015 میلادي کال پورې ټول افغان پولیس باسواده شي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ د دې پروګرام له دویم پړاو سره د جاپان د تازه مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې افغان پولیسو ته لیک او لوست خودل د دوی له اساسي اهدافو څخه دي. د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې رئیس جنرال معشوق سیلاب بیسوادی د افغان پولیسو یو لوی ستونزه وبلله، خو ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې دوام لري.
د فعلاً ما 33000 نفر در سم تنظیم
ده. تر اوسه 33000 تنه په ټولګي کې لرو. کوم کسان چې په ټولګي کې لانه دي شامل شمیر 10000 تنو ته رسیدي. دا کسان به د همدې تر لمخې چې لاسلیک شو د سواد زده کړې په هدف سره تنظیم شي. دا پروګرام چې څوک علامه کې په افغانستان کې پیل شوی تر 2015 میلادي کال پورې به دوام وکړي.
په وجود آمده از نمو وغوت
جنرال سیلاب وویل چې د سواد د زده کړې د پروګرام له پیل نه تر اوسه دروي زره افغان پولیس باسواده شوي. د کورنۍ او چارو وزارت د ښوونې او روزنې رئیس وایي چې همدا اوس د کندهار، زابل، پکتیا، لوګر او خوست په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې پولیسو ته د لیک او لوست ښودلو پروګرام دوام لري. ښاغلی سیلاب وویل چې تر 2015 میلادي کال پورې به دا پروګرام د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملي شي. د افغان پولیسو د سواد د زده کړې پروګرام په 2011 میلادي کال کې د جاپان په مالیم راسته پیل شوی چې د یونسکو په همکارۍ پرمخ وړل کیږي. په افغانستان کې د جاپان سفارت مسؤلان وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له کورنۍ او چارو وزارت سره 900 میلیونه ډالره مرسته کړي. د دې سفارت شارج دافیر خاغلی میده د افغان پولیسو د سواد د زده کړې پروګرام یو جدي اړتیا وبلله او وی ویل چې دوی به په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان په ډیر حساس پړاو کې د امنیتي مسولیتونو لیست هم پکې شامل دي چې باید 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو مناسب امنیتي ځواک ولري. د همدې موضوع په پام کې نیولو سره د جاپان دولت د پولیسو د زده کړې او کاري کیفیت لوړولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت سره مرسته کوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا مهال 1,50,000 پولیس په دې هیواد کې فعالیت لري چې لسګونه زره یې بې سواده دي. سره له دې چې د پولیسو د سواد د زده کړې پروګرام مهم او هیله بښونکی بلل کیږي، خو یو شمیر څېړونکي په ځینو مواردو کې له خلکو سره د پولیسو ناسم چلند ته په اشاره وایي چې دا پروګرام باید ډیر مخکې پیل شوی وای. کتونکې له خلکو سره د پولیسو د ناسم چلند اصلي علت د هغوی بې سوادي او له قوانینو څخه بې خبري بولي.
ژوند آزادي
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شریع
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پر تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې بس
ولا سې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د وی غیر دولتي ټولنې له خوا راتلونکو اونۍ د بشري حقوقو په اړه د جوړ شوو فلمونو نړیوال فستیوال پیلېږي. دا فستیوال د افغانستان د سینما کلب په نوم ټولنه جوړوي. د دې ټولنې مسؤلانو د سې شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې فستیوال کې به څه کم اویا هنري مستند او داستاني فلمونه په کابل او بامیان ولایتونو کې نندارې ته وړاندې کړي. د افغان فلم چارواکي وایي هڅه کوي چې خپل اداره هم د دې جوګه کړي چې ښه فلمونه خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سینما کلب په نوم د یوې فلم جوړونکو ټولنې چارواکي وایي چې په دې نړیوال فستیوال کې به 15 مستند هنري او داستاني فلمونه د میزان د میاشتې له 14 څخه تر 13 پورې د کابل او بامیانو په ولایتونو کې نندارې ته وړاندې کړي. د دې ادارې چارواکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې فلمونو له خودلوي هدف دا دی چې خلکو ته بشري حقونه بیان کړي، سوله، تبعیض او زور زیاتی څخه ډډه وکړي او په هیواد کې سوله، ثبات او پخلاینې ته هڅه پراخ کړي. د یادې ټولنې یوې مسؤولې ویانا ثاقب وویل
یکی از اهداف ما ایست که با نمایش فیلم ها در کنار ای که نکوهش میکنیم جنگ را، خشونت را، تبعیض را،
زمون له هدفونو څخه یو داده چه دیده فلمونو پا خودلو سره سر بیره پرده جنگ، زور زیاتای او تبعیض پا که غندو غوارو مثبت ارخونه هم خبره کرو. باید خلکو تا دی تصویرونو للاری حقوق ورو پیجنو.
د بشری حقونو په حق له د فلم جوړون کې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل د روان کال په نړیوال فیستیوال کې 380 افغانی او بهرنی کاندید فلمونه ارزیابي شوي چې 15 تر غوړه شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د فلمونو ارزیابي د گاونډیو او یو شمیر اروپایي هیوادونو فلمی متخصصینو ترسره کړې ده. فیستیوال ته د 15 غوړه شوو فلمونو په جمله کې 20 فلمونه افغانی دي. په دې فیستیوال کې د ایران، ازبکستان، تاجکستان، آذربایجان، ځینې اروپایي هیوادونو او امریکا فلمونه شامل دي. په پای کې به 8 فلمونه د جایزې وړ وګرځي. د بشري حقونو په حق له جوړ شوو فلمونو لومړی فیستیوال تیر کال په کابل او مزار شریف ښارونو کې جوړ شوی و. په تیر فیستیوال کې د سایه په نوم د یو افغاني فلم پر خپرولو یو لړ جنجالونه راپورته او د خپرېدو مخه یې ونیول شوه. د سایه د فلم جوړونکي اسد سکندر رسنیو ته ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت د ده د فلم د خپرېدو مخه نیولې وه. که څه هم په افغانستان کې دا مهال ځینې خصوصي شرکتونه بیلابیل فلمونه جوړوي، خو د افغان فلم دولتي اداره وایي چې دوی فلم جوړولو ته کافي بودیجه نه لري. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی په دې اړه وویل:
ما توانایی ساختن یک فیلم هم نداریم، نه به خاطر از اینکه یاد نداریم، بلکه
موږ اوس مهال د یو فیلم د جوړولو توان هم نه لرو. دا په دې معنا نه ده چې موږ مسلکي توان نه لرو، بلکې د فیلم جوړول بودیجه او نور امکانات غواړي، او له دولت سره اوس مهال دا امکانات نشته.
خلک وایي یو وخت په کابل ښار کې دولتي او غیر دولتي کابو 28 سینماګانې فعالې وې، ځینې ولایتونو هم لرلې. په دې هیواد کې د فلم صنعت ډېر پرمختګ نه دی کړی. د همدې له امله په ټلویزیونونو او سینماو کې تر ډېره ځایه بهرني فلمونه او سیریالونه خپرېږي. ځینې کتونکي وایي چې ځینې بهرني فلمونه او سیریالونه د افغانستان د خلکو په فرهنګ او عناناتو ناوړه اغېزه کوي، او په کار ده چې د هیواد د فلمي صنعت ودې ته امکانات برابر شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وروسته له هغې چې د امریکا کانګرس ونتوانید چې پر موقته بودیجه توافق ته ورسیږي، د امریکا حکومت د ځینو فدرالي ادارو کارونه ودرول. د سپینې ماڼۍ د بودیجې ادارې فدرالي ادارو ته امر ورکړ چې خپل کارونه په منظم ډول ودروي. دا چې د امریکا د فدرالي ادارو فعالیتونه څه دي او څه اغېزې به ولري، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ورباندې رپورټ برابر کړی چې له صالح محمد صالح څخه اورو.
وروسته له هغې چې تېره شپه د امریکا کانګرس ونتوانید پر یوې موقتې بودیجې چې د هغې هیواد فدرالي ادارې تمویلوي توافق ته ورسیږي، د امریکا فدرالي ادارې مجبور سوې خپل کارونه ودروي. په تیرو 12 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دغه ادارې تړل کیږي. خو د امریکا پوځ د ملي امنیت لپاره مهم خدمات، پوستي چارې، د هوایي ترافیک، د غرض د سرحدونو او ساتنې د ارګانونو چارې به روانې وي. ملي پارکونه، موزیمونه، د امریکا د ازادۍ مجسمې په ګډون به نور لرغوني ځایونه تړلي وي. له دې کبله به د امریکا د فدرالي ادارو د 2 میلیونه کارکوونکو له ډلې 1,200,000 یې اغېزمن سي. دوی مجبوره کیږي پر کورونو کښېني او معاش به هم نه ورکول کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا د فدرالي ادارو د کارونو ځنډیدل به څومره وخت دوام کوي. د دوی په کارونو کې زیات ځنډ کولی سي د امریکا او نړۍ پر اقتصاد تاثیر وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فدرالي ادارو په کارونو کې د ځنډ د عواقبو په اړه خبرې وکړې.
We are the foundation of
موږ د نړۍ د اقتصاد او مالی سیستم بنسټ یو. زموږ پولي واحد د نړۍ د اسعارو د ذخیرې پولي واحد دی چې موږ ورسره په بې احتیاطۍ سره چلند کوو. یقینا اجازه نه ورکوو د هغو مسایلو په اړه چې له بودیجې سره اړیکې نه لري زموږ د کورنۍ پالیسۍ تفاوتونه نه یوازې زموږ بلکې د نړۍ اقتصاد ته خطر پیښ کړي. د امریکا ولسمشر په یو ویډیویي پیغام کې امریکایي سرتیرو ته وویل په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې به یې عملیات روان وي. د اختلاف اساسي دلیل دا دی چې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي اکثریت دي. دوی د صحي خدماتو له نوي قانون سره چې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې نافذ شوی مخالف دي. جمهوریت غوښتونکي وایي د امریکا حکومت ډېرې پیسې لګوي او د روغتیایي خدماتو نوی قانون د امریکا د بودیجې کسر چې 14.5 تریلیون ډالر دی نور هم زیاتوي. جمهوریت غوښتونکو لومړی غوښتل د تمویل د سرچینو په پرې کولو سره د روغتیایي خدماتو د نوي قانون مخه ونیسي. د امریکا مشرانو جرګه چې د ډیموکراتانو په کنټرول کې ده، په دې قانون کې هیڅ ډول بدلون نه مني. تمې کېږي د امریکا د مشرانو جرګې او کانګرس غړي د یو نوي احتمالي قانون پر تصویب خپل کار ته ادامه ورکړي. د امریکا د فدرالي ادارو د کارونو درېدلو د نړۍ پر اقتصادي بازارونو هم تاثیر کړی دی. کارپوهان وایي که دغه بحران دغسې روان وي، په نړیواله کچه به شدید عکس العملونه او اقتصادي عواقب ولري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو نیس پروگرام او ازادي